Radio. Radio Azadi.
پښتن به د سلواغي و بشتمه د فبروري 14 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تر روبه جوړه خبرونه په منځني سپد 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 هم خبريش روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې چې د نیم ساعت په مخه ده وړاندې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي پوځانو د ایستلو په اړه اوریدل شي. په دې ترس کې به واورئ چې تمه ده بل سبا په اسلام آباد کې طالبان له امریکایي استازو سره خبرو تکشینی. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه. د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره پر افغان سوله خبرې وکړې. د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو د عزل شویو مشرانو او کمیشنرانو تحقیقات بنن پیل شي او واشنگتن پر اسلام آباد ژغ وکړ چې سمدستی دې د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي. د خبرونو تفصیل. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د فبروري 15 د جرمني په مونیخ ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې سره وکتل. دارد خبر پانی په حواله ولسمشر غنی او شیخ آل ثانی د حکومت او طالبانو د سولې پر امکاناتو او امنیت خبري وکړي. قطر د طالبانو د استازو او د هغوی د رسمي دفتر کوربه دی. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د فبروري په 15 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وګوري. د قطر امیر ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وای چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو لرې شوي تحقیقات پیل کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو مشران او کمیشنران د تیرې سېشنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غنی د فرمان له مخې له دندو لرې شول. لوی څارنوالي د تحقیقاتو تر بشپړېدو دا کسان له افغانستانه ممنوع الخروج اعلان کړی دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو کمیسیونونو له برطرفه شویو مامورینو به له وظیفوي صلاحیته د ناوړه استفادې په تور تحقیق کیشي. خو د انتخاباتو کمیسیونونو مشرانو او له دندې لرې شویو کمیشنرانو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ملي یووالي حکومت چارواکي د هغوی د برطرفه کولو صلاحیت نه لري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون رسمن د بیړني حالت د نفاذ سند لاسلیک کړ. په سند کې لیکل شوی چې د امریکا په جنوبي سرحد کې امنیتي او بشري بحران روان دی چې د امریکا ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي او په ملي کچه بیړني حالت رامنځته کړي. ډونالد ترامپ د دې لپاره چې له مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړني حالت اعلان کړی دی. د بیړني حالت په سند کې همدارز ویل شوی چې د امریکا وسلوال ځواکونه باید د پیش بحران په حال کې مرسته وکړي. د بیړني حالت له اعلان سره ډونالد ترامپ احتیاج نه لري چې د کانګرس مرستې ته انتظار شي. په دې ډول د دې صلاحیت پیدا کوي چې د دیوال جوړولو لپاره له نورو ادارو پیسې ترلاسه او مصرف کړي. کانګرس د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي موانعو د جوړولو لپاره منلې چې 1.4 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. خو ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل دې پلان لپاره له کانګرسه 15.1 میلیارد ډالر غوښتي ول. ترامپ ټینګار کوي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره د دیوال جوړول ضروری دي. په بیړني حالت کې به ترامپ له نورو مالیاتي سرچینو استفاده کوي او کولای شي چې د دیوال د جوړولو پلان ته 8 میلیارد ډالر راغونډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان ژغ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي بند کړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې راغلی دي چې د امریکا متحده ایالات هغه وحشیانه تروریستي حمله په کلکه غندي چې یوې تروریستي ډلې چې اډه یې په پاکستان کې د پور هندي ځواکونو کړې ده. د پنجشنبې په ورځ په هندي کشمیر کې د هند د پوځ د ملیشه قواو پر کاروان په تروریستي حمله کې 40 هندي پوځیان ووژل شول او 40 تنه زخمیان شول. په دې اړه د سپینې ماڼۍ په بیان کې چې د فبروري په 15 خپور شو لیکل شوي چې امریکا پر پاکستان غږ کوي چې په عاجل ډول د دې کسانو له ملاتړه لاس واخلي او د ترهګرو خوندي ځایونه چې په خپله خاوره کې ټولو تروریستي ډلو ته برابر کړي بند کړي. د اعلامیې له مخې د دغو تروریستي ډلو اساسي هدف په سیمه کې د تشدد، ګډوډي او بیا امنیتي خپرول دي. په بیان کې زیاته شوې چې داسې تروریستي حملې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې او زیاتې همکارۍ لپاره د هند او امریکا تعهد ټینګوي. سرینګر ته نږدې د جموع او کشمیر په پلوامه سیمه کې د وروستۍ حملې مسؤلیت په پاکستان کې د جیش محمد په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون وویل چې دې حملې ته به سخت ځواب ورکړي. او وروستۍ خبر دا چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان لوڼي وکیل وایي چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور یې په محکمه کې ثبت کړ. د محمد ابراهیم ارمان لوڼي کورنۍ او ملګري ادعا لري چې هغه د فبروري په 2 نیټه د بلوچستان ایالت پلورلای سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو په یوه سوله ییزه غونډه کې تر ګډون وروسته د پولیسو له لورې وژل شوی دی. دا سدی رادیو سهرانه خبری مجله اوري. امریکا غواړي چې خپل یو شمیر سرتیری له افغانستان وباسي. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. کابل لا هم پر دې شک لري چې اسلام آباد د سولې په خبرو کې سم مرسته کوي. که داسې وي څرنګه کېدای شي چې اسلام آباد صادقانه همکاري ته رامات شي؟ د سیاسي چارو کتونکی نصرالله ستانکزی وایي
اقتصادی فشار پر اوستایی سی امریکایان سیاسی فشار پر اوستایی سی دینا توغیری و آدنه که متحد عملو که او پاکستان ندید خراب حالت که سیاسی او اقتصادی لحاظ واقعی سی.
د افغانستان د انتخاباتو د چارون که بنسرد د پروگرامونو رئیس د انتخاباتو د نوی قانون په ارتباط وایی
سیاسی گوندونه د انتخاباتو قانون د هر ماده د تدقیق په برخه کې ډیره مرسته کولی شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له مکسیکو سره د دیوال د جوړېدو د لانجې له امله بیړنۍ حالت اعلان کړی. دا څرنګه حالت ته په خبرونه کې به تفصیل درکړو. د دې خبري مجلې په ورستیو کې د یو لسم ټولګي له یو اول نمره سره شغېدلې یو.
زه چې مخکې له امتحانونو درسونه ورته مکتب چې ټول خلاص کړم، یعنی بیا ورسره آشنا یم امتحانو کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو پوز شای یو شمیر پوزان له افغانستان وباسي. د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا پریکړه د سولې لپاره لروانو هڅو سره ارتباط نه لري. جزئیات د فرشته جلال زی پورا پور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل ویلي چې شاید تر 1400 پورې امریکایي عسكر له افغانستان وایستل شي. جنرال ووټل پرون د رويټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نږدې 1400 عسکرو د کمولو پریکړه د سولې لپاره روانو هڅو سره کوم ارتباط نه لري. هغه ویلي چې دا وړاندیز په افغانستان کې د امریکا د پوځ قومندان جنرال سکاټ میلر کړی او هدف یې د امریکا د پوځ له امکاناتو منصفانه کار اخیستل دی. سکاټ میلر د 2013 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان وټاکل سو. جنرال جوزف ووټل پرون په عمان کې رويټرز اژانس ته ویلي دا پلان جنرال میلر په افغانستان کې د قومندان په توګه تر ټاکل کېدو وروسته جوړ کړ او تمرکز یې پر دې و چې موږ څرنګه کولای سو چې د امکان تر حده مؤثر فعالیت وکړو او سپما وکړو. جنرال ووټل د عسکرو د ایستلو دقیق وخت نه دی څرګند کړی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په افغانستان کې 4000 عسکر لري. جوزف ووټل په افغانستان کې د خپلو قواو د عمومي قومندان له دې پریکړې په ملاتړ کې ویلي چې جنرال میلر د قومندان په حیث دا پریکړه کړې او ښه خبر دی چې څرنګه زموږ منابع وسپموي. هغه ویلي چې شاید د 1400 په شاوخوا کې عسکر وباسي خو دقیق شمیر یې لا نه دی ورکړی. د جنرال میلر ویان ډګروال ډیوډ بټلر په کابل کې په دې اړه چې څومره عسکر به دقیقا وایستل شي د رويټرز اژانس ته معلومات نه دی ورکړي. خو ډګروال بټلر ویلي چې جنرال میلر غواړي چې دومره پوځیان په افغانستان کې وساتي چې دا اړتیا په وخت کې د عملیاتو لپاره کفایت وکړي. د رويټرز په حواله د سپما او غزمن فعالیت په نوم د امریکایي ځواکونو د شمیر کمولو په کابل کې پوښتنې پیدا کړې دي. یوه لوړ رتبه غربي ډیپلومات رويټرز ته ویلي موږ دا مسله له نږدې څارو، واضح ده چې د سپما کوم پلان چې جنرال میلر لري د عسکرو پر شمیر اغیز کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر په ناټو تړون کې د امریکا د نورو متحدانو لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع وزارت سرپرست پاتریک شانهن تیرونی په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر په اړه هیڅ پریکړه بد دی تړون د نورو غړو له خبرتیا او هماهنګۍ پرته نه کوي. شانهن د جمعې په ورځ د جرمني په میونیخ ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې هم د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې او ویل چې د داعش وسوالو په افغانستان او د نړۍ په ځینو نورو برخو کې د پښو ځای موندلی دی. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل په داسې وخت کې له افغانستانه د 1400 امریکایي عسکرو د ایستلو پر پلان خبرې کړې دي چې د امریکا د دفاع وزارت سرپرست د جرمني په میونیخ ښار کې نړیوالې امنیتي غونډې ته پرون د وینا پر مهال د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د لا قوي کېدو او پراختیا غوښتنه وکړه. هغه په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د کمولو یادونه ونه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څو ورځې وړاندې د امریکا کانګرس ته په کلنۍ وینا کې ویلي و چې په نږدې وخت کې به د داعش د خلافت د ړنګېدو اعلان وشي. ډونالد ترامپ په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو ټینګار کړی و، خو ویلي و چې له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې پرمختګ ته به ګوري او پر اساس به یې پرېکړه کوي چې څومره پوځیان په کوم وخت کې کم کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې افغانستان د یو شمېر امریکایي پوځیانو استل د سولې له خبرو سره ارتباط نه لري. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د طالبانو استازي له امریکایي چارواکو سره وګوري. طالبانو په ویلامی اعلامیه کې ویلي دي چې د پاکستان له سردراعظم عمران خان سره به هم خبرې وکړي. سربیره پر دې چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له طالبانو غوښتي دي چې په کابل کې د دفتر پرانیزي او د سولې خبرو ته چمتو شي، طالبانو له افغان حکومت سره د خبرو انکار کړی. خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې ازادي راډیو ته وویل چې هیڅ امکان نه لري چې په افغانستان کې دوامداره سوله د سولې په خبرو کې د افغان حکومت له بشپړ ګډون پرته ټینګ شي. د مخالفو دریزونو ته په کتو به د سولې دا خبرې بریالی شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله سنګزي نظر می په دې اړه خسته.
د جګړې دواړه خواوې متاسفانه افغانان دي، یو خواه طالبان دي او بل خواه هم د افغانستان حکومت. هغه حکومت چې ناټو سره ولاړه ده، امریکا سره ولاړه ده او دنیای پر رسمیت پیژني. من از فکر کوم کله چې د بین الافغانی مذاکرات او د افغانان د مالکیت مسله مطرح کیږي، په طبیعي ډول د افغان حکومت د نورو افغانانو په څنګ کې باید د مذاکرات یو برخه وي.
تاسو دا وایئ چې د افغانستان له حکومت سره نړیواله ټولنه ولاړه ده، بل لور ته دا سیداوی دي چې پاکستان له طالبانو سره ولاړ دی او طالبانو په یوه اعلامیه کې تازه ویلي دي چې د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې حتی د پاکستان له سر ریاضم سره دوی وګوري، نو بیا هم د نظر اختلافات ډیر وسی نشکاري؟
طبیعتاً به شک نسته چې د پاکستان حکومت له اول له طالبانو سره خواخوږي درلوده او اداره هم وجود لري او مدارک هم وار وار ښکاره شوي دي چې طالبان له پاکستاني مقاماتو او چارواکو سره نږدې اړیکې لري. نو په دې اساس زه فکر کوم چې طبیعتاً د پاکستان د افغانستان په سوله کې، په خصوص په دې حالت کې چې امریکایان یو ډول مجبور ښکاري، نو د ما په عقیده د پاکستان د فرصت نه استفاده کوي او په دغه مذاکراتو کې به دا چې وطن سویسه پاکستان خپل نفوس یو ډول امریکایانو ته په نمایش ږدي. په هر صورت د پاکستان له ونډې پرته هم په افغانستان کې د سولې مذاکرات به د یو ګاونډي هېواد په توګه پایلې ونه لري. اما دا نه باید په دې حالت کې چې امریکایان د دې مذاکرات نه پاکستانیانو ته امتیاز ورکړي.
که امریکایان دوی ته امتیاز ورنکي، امریکایان څه کولی شي؟ څه ډول فشار په پاکستان باندې واردولی شي که چیرته پاکستان مرسته فرزان نه کوله؟
زه فکر کوم چې پاکستان په شیو موقعیت کې نه چې اقتصادي فشار پر اوستای شي، امریکایان سیاسي فشار پر اوستای شي، د ناټو غړي هیوادونه که متحد عمل وکړي او پاکستان لازم فشار راوړي، پاکستان به د خراب حالت کې په سیاسي او اقتصادي لحاظ واقع شي.
تازه خبردار لرو چې د هند سر ریاضم نریندرا مودی ویل دی په کشمیر کې چې د هند تر واک لاندې ده 14 وشو او تر سلويشتو ډیر هندي پولیس وژل شو. مودی ویل چې پاکستان به یو مخ منځوي کو. آیا هند هم په دې برخه کې څه کولای شي؟
طبیعتاً هر کله چې پاکستان وانده د افغانستان په سیاست کې زیاته سی او د پاکستان د نفوذ زمینه په افغانستان کې مشاهده سی هندیان حساسیږي نو هند ته په دې ورځ کې د کشمیر له واقعې نه وروسته یو ښه فرصت برابر شوی په نړیوالو مناسباتو کې هند په طبیعي ډول د پاکستان قبیل رول لوبولی سي او کولی سي چې د پاکستان د انزوا په اکړه لازم اقدامات وکړي.
شغل سنکسای مننه.
ازادي خبری مجله اوري.
و په جواب 15 دقیقې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته سفی الله سنکسای کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان د سولې پر هڅو مقاله لیکلی. مطلب په دې پیلېږي چې سوله په افغانستان کې څنګه ممکن ده. موسکو ځینې سبقونه لیدلي. د نیویارک ټایمز په لیکنه دیرش کاله مخکې د پخوانی شوروي اتحاد پوځیان له افغانستانه ووتل، خو په دغه هیواد کې سوله رانغله. په دوام کې راغلي ښه ده هیله من واوسو چې دا وار نړۍ په ښه لور روانه ده. له افغانستانه د وروستیو شوروي پوځیانو له وتلو دیرش کاله وروسته اوس امریکا متحده ایالتونه هم له افغانستانه چې پکې تر ټولو اوږده جګړه تیروي خپل سرتیري باسي. نیویارک ټایمز همداراز لیکلي موسکو اوس بیا د افغانستان په مسله کې ښکېل شوی، خو دا وار د سولې د منځګړي په توګه. په دوام کې راغلي تیرې تجربې داسې وخت چې امریکا له افغانستانه د خپلو سرتیرو په ایستلو فکر کوي د پام وړ ارزښت لري. د امریکا د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووتل رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي د امریکا شاوخوا زر سرتیري له افغانستانه ووزي. د ووتل په خبره دا احتمالي کمښت د افغانستان د سولې له هڅو سره اړیکه نه لري. نیویارک ټایمز دا هم لیکلي په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره د یوې موافقې امکان ځکه نه ښکاري چې طالبان غواړي ټول بهرني ځواکونه له دغه هیواد ووزي، او ښایي امریکا په بشپړ توګه دا غوښتنه ونه مني. د مطلب په دوام کې راغلي کابل ته د طالبانو بیا راتګ د ډیرو افغانانو او لویدیځوالو لپاره د منلو وړ نه دی، ځکه طالبانو نه یوازې افغانستان وران کړ، بلکې جنگونو زرګونه کسان قرباني کړل او میلیارډونه ډالر پرې ولګیدل. واشنگتن پوسټ لیکلی شوروي پوځیان دیرش کاله مخکې له افغانستانه وایستل شول، او اوس روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د مسلې ته د یوې هیوادنۍ بریا رنګ ورکوي. کرملین په 1990 میلادي کال کې د افغانستان جګړه یو لوی سیاسي تیروتنه بللې وه. ورسپانه لیکي شوروي پوځیان د امریکا له ملاتړ برخمنو مجاهدینو د فشارونو په خاطر له افغانستانه وایستل شول، او په دې ترتیب د سړې جګړې پر مهال تر ټولو مهم نیابتي جنگ پای ته ورسید. موسکو اوس د افغانستان په اړه بیل نظر لري، او غواړي د ولادیمیر پوتین تر رهبرۍ لاندې د روسیې یو قوي تصویر وړاندې کړي. په دوام کې واشنگتن پوسټ لیکي که څه هم د تاریخ بیا جوړول کوم غیر معمول کار نه دی، خو ځینې خوشینونکي حقایق موجود دي چې سترګې نشي ترې پټېدای، لکه له مجاهدینو سره مرسته سو القاعده او طالب ډلې جوړې کړي، هغه ډلې چې اوس دواړه د لویدیځ پر وړاندې جنګیږي.
دا ساجرلو خبري ما چلا په منځني صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشر دوهم رسیال له سیاسي ډلو او مدني ټولنې غواړي چې د پیاوړو انتخاباتي بنسټونو تر منځ کېدو او د انتخاباتو د قانون په پلي کولو کې له حکومت سره مرسته وکړي. سرور دانشته خوشتنه د جمعې پورس له افغانستان د شوروي پوزونو د وټلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وکړه. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار بنسټونه وای د دغه قانون په پلي کولو کې د سیاسي ګوندونو همکاري مهمه ده. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د انتخاباتو په قانون کې د بدلون او توشیح وروسته افغان حکومت له سیاسي او مدني بنسټونو غواړي چې د دغه قانون په پلي کولو کې مرسته وکړي. د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش د جمعې په ورځ له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په مناسبت په ارګ کې په جوړې شوې غونډه کې وویل اوس نو د انتخاباتو قانون د پلي کېدو په حال کې دی.
اوس د هر اړخیزې همکارۍ لپاره زمینه برابره شوې ده، او موږ د قانون د پلي کېدو په مرحله کې یو، او په دې برخه کې باید همکاري وشي، په تفاهم سره د چلند وشي چې د بشپړو او ظرفیت لرونکو کو انتخاباتي بنسټونو شاهدان او جواب ورکولو ته مسول اوسو.
د وبل پیاد قانون کې بدلونونه ته پکتو سیاسي او مدني بنسټونو ته یو لړ صلاحیتونه ورکړل شوی دي. د تماو خود چې سیاسي ګوندونه د پر روانه ونی کې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیتوب لپاره وړ کسان معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبه په ورځ د انتخاباتو د قانون د بدلون د طرحې له تصویب او توشیح وروسته جمهوریت ریاست اعلان کړ چې لدې سره د انتخاباتي کمیسیونونو غړي لدندو لري شوی ګڼل کیږي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په همدې ورځ د فرمان په صادرولو سره د انتخاباتي کمیسیونونو د دارالانشا رئیسان، د یادو کمیسیونونو د سرپرستو رئیسانو په توګه وګمارل. جمهور رئیس د تعدیل شوی قانون په اساس په انتخاباتو کې لخکیلو ګوندونو او مدني بنسټونو وغوښتل چې په یوه اونۍ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو د نوو غړو لپاره لیستونه جمهوري ریاست ته وسپاري. د انتخاباتو د سار بنسټونه د حکومت غوښتنې ته په کتو وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د نوو غړو د معرفي کولو او د انتخاباتو د پروسې د څارلو په برخو کې د سیاسي ګوندونو او مدني بنسټونو همکاري مؤثره ده. د انتخاباتو د سارون کې بنسټ د پروګرامونو رئیس حبیب الله شینواری په دې اړه آزادی راډیو ته وویل.
سیاسي ګوندونه د انتخاباتو هغه د مهمو شریکانو نه شمیرل کیږي، ځکه سیاسي ګوندونه زینه دي او بل په زمین کې راتابان دوی ډیره زیاته مرسته کولی شي. د انتخاباتو قانون د هرې مادې د تطبیق په برخه کې ډیره مرسته کولی شي.
د وویل د کمیسیونونو د غړو په ټاکلو کې د نوي میکانیزم په اساس کوم ګوندونه چې په عدلي وزارت کې ثبت دي هر یو باید یو یو استازی د کمیشنرانو په توګه حکومت ته معرفي کړي او همداشان 15 کسان د مدني بنسټونو لخوا ورمعرفي کیږي. د ټینګار کوي دغه ګوندونه باید غیر ګوندي کسان چې په انتخاباتو کې تجربه ولري حکومت ته معرفي کړي چې په ګمارلو انتخابات په شفافه توګه ترسره او په پروسه خلک باوري شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له مکسیکو سره د دیوال جوړولو او له کانګرس سره له بحران د وتلو لپاره پرون رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. د څرنګه بیړنۍ حالت ته تفصیل د فرشتي جلال زی پورا پور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر پرون وویل د دې لپاره چې د مکسیکو سره پر ګډ سرحد دیوال جوړ کړي بیړنۍ حالت اعلانوي. د بیړنۍ حالت اعلان ولسمشر ټرمپ ته صلاحیت ورکوي چې د کانګرس له خوښې پرته د دیوال جوړولو لپاره د نورو ادارو څخه پیسې ترلاسه او مصرف کړي. کانګرس د مکسیکو له پولیس سره د امنیتي موانعو د جوړولو لپاره منلي چې 1.4 میلیارډ ډالر جمهور رئیس ته ورکړي، خو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل دې پلان لپاره له کانګرس 15.5 میلیارډ ډالر غوښتي. ډونالډ ټرمپ په 2014 میلادي کال کې د جمهوری ریاست په انتخاباتي کمپاین کې له خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې د جمهوری ریاست د ګټلو په صورت کې به د امریکا او مکسیکو پر ګډه پوله کانکریټي دیوال جوړ کړي. ډونالډ ټرمپ هغه مهال دا ژمنه هم کړې و چې د دیوال پیسې به له مکسیکو اخلي. ټرمپ ټینګار کوي چې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د ورتګ مخنیوي لپاره د دیوال جوړول ضروری دی. د بیړنۍ حالت له اعلان سره سم به ډونالډ ټرمپ زیات اجرایوي صلاحیت ترلاسه کړي چې د کانګرس له مرستې پرته له نورو مالیاتي سرچینو کار واخلي او د دیواله د جوړولو لپاره شایي 8 میلیارډ ډالر په دې ډول راغونډ کړي. ټرمپ د سپین ماڼۍ په باغچه کې په ځانګړې غونډه کې پرون وویل موږ باندې د ملي استراري حالت اسناد لاسلیک کړو چې ډیر ښه کار دی، ځکه چې موږ د مخدرو موادو د وسلوالو ډلو او د خلکو له لوري اشغال سره مخامخ یو د منلو وړ نه ده. د ډونالډ ټرمپ له لوري د بیړني حالت اعلان د ډیموکراتانو او شمیر جمهوري غوښتونکو شدید مخالفت پرولی دی. په کانګرس کې د استازو د مجلس مشري نانسي پلوسي او په سنا کې د ډیموکراتانو مشر چک شومر په دې اړه پرون یو ګډ بیان خپور کړی او ویلي دی چې د ملي استراري حالت اعلان به غیر قانوني کار وي، لا قدرت او د جمهور ریاست له صلاحیت به ډیر ناوړه استفاده وي. دواړو دیموکراتانو ویلي چې ولسمشر ټرمپ له خپل پلویانو سره ژمنه کړې و چې د دیواله پیسې به له مکسیکو اخلي او د اسراری حالت په اعلان غواړي پلویان د ژمنې ماتولو ته متوجه نسي. د نیویارک ټایمز د امریکا د نیویارک ایالت لوی څارنوالي لتیتا جیمز پرون په یو بیان کې ویلي چې د مشروع دلیل د نشټوالي په صورت کې د ملي استراري حالت اعلان کولای شي چې د اساسي قانون په تړاو یو بحراني وضعیت رامنځته کړي. هغه په بیان کې ویلي چې د ډونالډ ټرمپ د پریکړې پر ضد به په محکمه کې عرض وکړي. لتیتا جیمز ویلي موږ به له قدرت د داسې ناوړه استفادې سایل ته نښینو، پر ضد به مبارزه وکړو او له هغې قانوني وسیلې به کار واخلو چې زموږ په اختیار کې شته. سپینه ماڼۍ وایي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې د دیواله د جوړولو لپاره د دفاع او خزانې له وزارتونو پیسې راغونډ کړي، خو له هغو ادارو څخه پیسې نه اخلي چې د امریکا په متحدو ایالاتو کې د بحرانونو لپاره پیسې سپموي.
مهم خبرونه. د قطر امیر په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړ. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی پرون د جرمني په مونیخ ښار کې سره وکتل. د افغانستان لوی څارنوالي وای چې نن به د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له مشرانو او کمیشنرانو چې له دندو عزل شوي تحقیقات پیل شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون رسمن د بیړني حالت د انفاس سند لاسلیک کړ. د امریکا متحده ایالاتونو پر پاکستان شخ کړی چې په عاجل ډول دي د تروریستي ډلو له ملاتړه لاس واخلي او د هغوی مرکزونه دي په خپل هیواد کې بند کړي. او په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د وژل شوي غړي ارمان لوڼي وکیل وایي چې د هغه د قتل په اړه د ابتدایي معلوماتو راپور یې په محکمه کې ثبت کړ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو دا غو راپورونو متن هم لوستلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي، او همداراز کومې مرکې چې په ازادي راډیو کې کوو هغه هلته په ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو اوریدلی شئ، او د ازادي راډیو 19 پروګرامونه هم په دې ویب پاڼه کې تاسو اوریدلی شئ. د ژوند رنګونه پروګرام لرو. تر دې پروګرام وروسته ساجی راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو.
د ژوند رنگونه
نو مستر درانی د مطالعه مې دی ولسم ټولګي
څوم نمبر شې سکل
ز د اول نمبر توګه کوم زو اتم کیوم بخي پسنه پېدم ان ناکامې دم کله چې ز پوه شوم ما شاعري شروع کړه چې ما شاعري شروع کړه په متن او په لیکلو پوه شوم په نهم کې دوم شوم په لسم کې اول شوم دوه ولسم کې لاړم اول شوم
خو ما شاعري شروع کړ درسونه نه پات شول نو ته څنګه به درسونه سره د علاقه زیات شو
ز کله کله شاعري لیکم کله لار کې روان يم ذهن تراسي هغه به مغصاد لیکم یعنی کله مغصاد نه کوم کور دلته نه ویری
کې دې شی شعر درته وای
و په وجود کې میزوانی راشه ګورخانی د عاشق یو نه هم د شان د چپلار زی هواي
نو ته پلار به څنګه ته
زه عاشق نه خو بس یو تخیل مې راسته شي نو تخیل متخیل کلام ده
نو تاسو را د شاعری مرسته وکړه چې د درسونو سره د مینا ډیره شي کنه
بل بالکل شاعری زو و توانولم چې سم کوم علم رسم او خپل درسونه خو پوس
څنګه د شاعری سره علاقه پیدا شوه
بس یو رس روانو ما ذهن ته